خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کوزل بیا هر کله کوم. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته ځي. د کورمې او شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شو خلکو مسلې او د دوی د واپس تک پوښتنه په سواد کې د صحت د بنیادي مرکزونو له وجې د خلکو مسلې او په نړۍ کې د ایبولا ناروغۍ سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبری نو سر ټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د افغانستان په دوره سي. نن د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ غونډه کیږي. امریکا، جرمنی، برتانیا، فرانس او اټلی په لیبیا کې د موجوده تاوتریخوالي غندنه کړي. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره ویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې به د دواړو هیوادونو مشران د نورو چارو په ګډون په پاک افغان پوله پراکټي بریدونه هم خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سراج الحق سراج په دې اړه بیگا مشال لیډیو ته وویل:
پاکستان لدې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولای سي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي، او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي و سرتاج عزیز په افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه ورکوي. نن د پاکستان، افغانستان او چین چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې دا دوه ورځنۍ غونډه به نن په اسلام آباد کې وي، او پکې به د درې واړو هیوادونو چارواکي د افغانستان په حالاتو له یو بل سره په اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کوي. بیګا په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسی بیګا مشال لیډیو ته وویل تېره شپه سبا باندې 8 بجې د جلال آباد ښار چپلیار هډې ته سیرما د اکرا په نوم د یو شخصي سکول سره نږدې یو ځان وژونکي هدف ته له رسیدو نه مخکې چاودنه وکړه چې د ځانمرګي په ګډون پکې یو عام وګړی هم وژل شو. د پیښې پرته تر دې دمه کومې وسله والی ډلې نه ده منلې. افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکیې څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه په برخه کې په اقداماتو هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیې چمتو ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. طیب اردوغان پرون په یو ورځني سفر کابل ته تللی و هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې سند له مخې کابل او انکارې په خپلو کې د امنیت، تجارت، بیارغونې او سرمایه کاری په برخو کې د همکاریو ژمنه کړې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی په پا پاکستان کې اوس هم دوه ډلې شتون لري چې یوه د جمهوریت پلوي او بله د جمهوریت پر ضد ده. بلاول بټو زرداری پرون بخنه غواړم. بلاول بټو زرداری پرون ماخام د کراچۍ په جنا باغ کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل که غواړې پاکستان وژغورې نو یوازنۍ لار یې د پیپلز ګوند ملاتړ او د ده په وینا بټویزم دی. بلاول زرداری د پاکستان په اوسني وزیر اعظم نواز شریف هم نیوکې وکړې چې موجوده حکومت خپله ټوله توجه د ولس د مسئلو د حل کولو پر ځای د احتجاجي ناستو د ختمېدو په لور کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند دا جلسه په 13 اکتوبر 2001 کال کې د کراچۍ د کارساز چاودنو د قربانیانو په یاد کې وکړه. غروس ته پیپلز ګوند وجل شوی مشره بنظیر بټو پاکستان ته ستنه شوی و په همدې ورځ د نوموړي هرکلی ته پراغلو کسانو ځانمرګي برید شوی و چې په ترس کې له 130 څخه زیات کسان وجل شوی و. خبرینه د مشال ریډیو نوره. امریکا، جرمنی، برتانیا، فرانس او اټلی په لیبیا کې موجوده تاوتریخوالي غندلې دي او په فوري توګه د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. د 500 هیوادونو په خپل یو شریکه بیانیه کې ویل دي که چرته د لیبیا او یا د نورو هیوادونو ترهګر ډلې د هوا د مرکزونو په توګه کاروي، نو د آزادې لپاره به د لیبیا د خلکو سختې مبارزې له خطر سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې ګڼې قبایلي او اسلامي وسلوالې ډلې د هېواد په مختلفو برخو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي، د هېواد ته د تشدد او تاوتریخوالي له وجې ډېر زیان رسېدلی دی. د سویډن سټاکهوم ښار ته نږدې له بیړو پوځیانو او هلیکاپټرو څخه کار اخلي چې تر اوبو لاندې د بهرنیانو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي. د سویډن پوځ ویلي دا پلټنه چې د سویډن د رسنو په وینا د یو ناپیژندل شوي آبدوز لپاره ده، د تیرې جمعې له ورځې پیل شوې ده. په سویډن کې پوځي ماهرین وایي چې آبدوز د روس دی، خو حکومتي چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي چې دا د کوم هیواد دی. له تاجکستان څخه په ورکړل شویو رپورټونو کې ویل شوي دي چې پولیس شل تنه مشکوکه سخت دریځي په دوه ټنلونو کې د چاودنو د منصوبې د جوړولو په تور نیولې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت یو بیان د خالی پرست د فرانس خبري اجانس ته ویل ډې ډلې غوښتل چې په هغو ټنلونو کې چاودنې وکړي چې مرکز دوشنبه د تاجکستان له شمالي سیمو سره تړي. دې بیان زیاته کړه چې دا کسان په شام کې د بشار الاسد پر ضد جګړه کې له برخې اخیستو وروسته بیرته تاجکستان ته ستانه شوي وو. په دې اړه لا هم ډېر زیات نه دی ترلاسه شوی. اورسته خبردار چې د عراق پارلیمان د دفاع او د کورنو چارو وزیران تاییدولو سره د وزیر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ کې نوې حکومت د سونو د سندستو مکمل کړو. حکومتي چارواکو پرون سلیم الغبن د کورنو چارو وزیر او خالد العبیدی د دفاع وزیر په توګه وټاکل. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته ځي. څېړونکي دغه سفر د دواړو هیوادونو لپاره مهم ګڼي.
څنګه زمونږ خپل کې اسکر کې دی هغه په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړی دی، او د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد کې دی هغه نه صرف پاکستان کې دننه حملې ونه کړی شي، بلکې افغانستان کې دننه حملې ونه کړی.
د شمالي وزیرستان کډوال د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند له مشرانو ګیلمن دي.
خپا پته ده چې ډیپی سي کنه مې سره په درنه کې شرکت وکړو، مې دې سترات مونږ د سره شرکت نشکره ویل چې مې خپل غا مختای ده. کله په وځي کې جلسه کو، کله بځي کې جلسه کو، د چې اعلان کړی دی یاري په دمشته نه ملاویږي.
بلخوا د کورم ایجنسی بیکوره کړل شوی کډوال وای 15 کاله په بیکوره کې تیر کړل او چای هم پختنه ونه کړه.
وو حکومت والا مونږ نه ګرځي کینه هڅه پختنه کوي کنه نه کوي، خو په څاغ ورو په خغ سره غو بس خو مشکلات یې ګرځي غر جن میلوي کی جامار نه مومو لاټر نه مومو خور غریبار یو.
او په سواد کې 28 صحت بنیادی مرکزونه ل 1300 کال راځي چې بند پراته دي.
بلډینګ د قشانتی پروت ته کله پکې سپی پکې راځي، کله وتخره ولاړی، کله پکې کړي سوګ راشي کینی دل سټاپ ورکی ته پدې باندې خیال وکي د آبادی چار دیواری ته وکي چار دیواری ته ورانه ده.
د مشال تر سنگي واوري اسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان تر مخه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته دغه هیواد ته د سفر رسمي بلنه اهم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د یوسف زدران په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه څه چې په دې سفر کې مطرح کیږي افغان حکومت یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت لپاره اغیزمن بولي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان خپل اوسنی حالات ته په کتو کولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سراج هیله وښوده چې د سرتاج عزیز له دې سفر سره به پر افغانستان د پاکستان لخوا راکټي حملې هم کمې شي.
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی سي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي، او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کوي، او په دې سفر کې به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د پاکستانی پلاوی د سفر خو نتایجو ته د شک په سترګه ګوري او وایي پاکستان کله هم په ملاقاتونو کې په شوو ژمنو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه احمد سعیدی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندیزونو ډېر غور وکړي.
په اوسني وخت کې غوره لاره دا ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې محتاط واوسي او په وړاندیزونو یې هر اړخیز لیدلوری ولري.
له بلې خوا سرتاج عزیز د پاکستان د ملکي حکومت استازیتوب کوي، نو تر هغې چې د پاکستان پوځ او استخبارات ښه اقدامات ونه کړي څوک نشي کولای ډېر هیله مند شي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو کیندلو د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د کابل سفر کوي. هغه بعد د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره هم ویني. په دغه یو ورځنی سفر کې بعد پاک افغان پر پولا د راکټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو خبرې کیږي. بلخوا سیړونکي دغه سفر ډېر مهم ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه د مشال ریډیو خبریال زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دواړو د خپلمنځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغیزمن ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په وی خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار به د یک شنبې پر ورځ کابل ته سفر وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د هیواد ته د پاکستان د جګپوري چارواکي لومړی سفر دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکو افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوه دوره افغانستان ته په دې موخه باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستې دی، نو زما دا خیال دی د دې دورې اهمیت دی. پاکستان افغانستان ته دا یقین دانی کول غواړي چې پاکستان به د هغې کورني معاملاتو کې دخل نه کوي، او دې دپاره سرتاج عزیز صاحب عسکر شمالی وزیرستان کے آپریشن شروع کرے دے، اور دے مطلب دا دے کہ دہشت گرد کی دے اگر نہ صرف پاکستان کے دن حملے ہونے کے لیے بلکہ افغانستان کے دن حملے ہونے کے لیے او دا وطن دہشت گردی نه د دوړو وطن نه خلاصولو کوشش وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامی ویلي چې سرتاج عزیز د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي، او په دې سفر کې به افغان ولسمشر ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. پروفیسر سرفراز خان سره لدی چې دا سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې لمنځه تل ناشونی دي.
دلته چې دی یو بل معاملاتو کې دخل شوی دی، یو دا دونه اسانه خبره ده هم نه وخت اخلي. په پکار داده چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا وعده کړې وه کام کړه چې زه به هند سره امن راولم او افغانستان سره به امن راولم. مشکل کار دی، اوږد کار دی، تکلیف دی کار دی، لار هم دا بدله نه ده.
که څه هم سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی، خو د دې ترڅنګ دا سفر په داسې مهال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد لخوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت غبرګون راپارولی دی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14513، 15,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د خیبر پختونخوا حکومت چې ورته کومې 8000 روپۍ د مرستې په توګه اعلان کړې وي یو ځل ملاو شوي او بیا بندي شوي دي. بے کوره کړل شوي کډوال وای د صوبې د واکمن ګوند مشران په درنو او احتجاجونو کې بوختي او د دوی مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر د کډوالو سره په بنو کې خبرې کړي، تفصیل یې په دې رپورت کې.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی خلک وای خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لاړه دوی ته اعلان شوی د نقد روپې مرسته نه ملاویږي او کډوالو ته د عملیاتو وروسته چې د یو کورنۍ په سر 8000 روپې اعلان کړي وي په اول سر کې یو ځل نفس ورته بیان نه دی ملاو شوی او صوبائی حکومت حکمرانان په درنو او جلسو کې بوخت دي. دوی وای د وفاقي او پنجاب حکومت پیسې قسط وار اخلي خو د خیبر پختونخوا حکومت پیسې هیڅ درک نه لګي. د شمالی وزیرستان یو کډوال شرمانان وایي د صوبائی حکومت 8000 روپې قسط ناراضي چې دوی لپاره اعلان کړی وو او دوی خپل په درنو بوختي.
شبر شریف نه ډرم مننه کوي چې د سره میجیس خاک نشته او دوی میشته دویم سپیل کوي میشته و وزاره به د طرف نه ملاشول عمران خان میشته چې کیم 8000 سپیل کړو هغه میجیس پر ډی پی ګرځي د ریپې میشته نه ملاویږي خپه پد ده چې ډی پی چې کنه میشته په درنه کې شرکت وکړو میجیس سرات من د سره شرکت نشي کولای چې میش خپل غم وختای او دا بلکې میشته ایس قسم کوشش نه وکړو د کلب وځي کې جلسه کو کلب وځي کې جلسه کو د چ اعلان کړی دی ریپې د میشته نه ملاوی.
د وزیرستان یو بل کډوال بهادر خان وای
عمر خان ډیر غلطی دو زه میشته ډیر نقصان رو کشالو ضرورت خوشتا په داسې خو میر خو ډیر وطن روغلی مول مړ سا کرین لنګ شوی دی خروب شي باس میر عمران خان سره کوم میشته نقصان رو کو دلینا غړبوی صبحی حکومت یو ته وته ضرر پی ا میشته ملاو شوی نه دی شادو.
رسول جهان وای خیبر پختونخوا حکومت دوی ملمانه دی خو ورته خپل اعلان شوی روپی په سالورو میاشتو کې یو ځل ورکړي
چې کله ناروغلی می خیبر پختونخوا دو یغه نمیشتا د ویری په سہولات هنهشتا پچ عمران خان صاحب جدای د خپل په اسلام آباد شه په درنه باندې لاګیا دی خپل 8000 جکی می اعلان وی بقایده ا یو ورته ملاو شوی تقریبا می سالور 15 میاشتې کراش ولې چې هغه می نه بیا باندې کې به کې وکړ تمیجر گڑ شوی بانی تا جی خان تا پشاور تا کم از کم تنرا خاطر منو کڑای جی دیول ماسیا خاطر خمه کڑای وای
بنو کې دا ټایم پی یو ایجن الطاف خان څوک چې کډوالو کې د دولت لخوا لګل شوی روپی ویشي وای تر اوسه پورې د وفاقي او پنجاب حکومت روپی دوی په کډوالو کې استوار ویشي خو د خیبر پختونخوا حکومت کډوالو ته یوازې یو کیس په شروع کې دروجې په میاشت کې شوی وو
او ایسه پرېشکی مې پیسې روغلې دي هغه د وفاقي حکومت او د پنجاب اسمبلی دي موږ د غیری پی سویر کړلې او چې کوم د صوبائی حکومت پیسې دي هغه صرف یو ځل روغلې دي 8000 روپۍ اول چې کوم په رمضان شه پیسې روغلې وي وجوهات په خو میشته شته نه ځکه چې خو میشته سندلو میشته هغه بایومټریک مشینینه پروته دي هغه چې مل روشي نو غیری پی سره خپل میسجینه او شو میشته په بایومټریک
په دې اړه موبنو کې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو نه هم وپوښتل. نو یو چارواکي چې خپل نام او غږ یې ریکارډ نه کړ مشال ریډیو ته وویل د کډوالو په دغه مرستو کې خورد برد لګیا دی او مختلف ډول د کډوالو دغه مرستې د زنخکار شي چې بیا کډوال ترې محروم شي. دوی دا هم وې کم کډوالو رجستریشن چې بلاک شوه هغه هم د بډې رشوتونو په بدل کې خلاصولې شي چې دا یو رجستریشن په سر 15 تر 20000 روپې پورې اخستې شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټېټ ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی همدا اوس تاسو ته یو تازه خبر درکو. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه صوبې په بلوچ میشته هب سیمه کې نامعلومه وسلوالو اته مزدوران وجلي. د چارواکو د وینا تر مخه د دغه مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له رحیم یار خان سیمې سره خودل کیږي. دا وخت مونږ سره د سیمینا د مشال خبريال خود نور ناصر هم د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او د دغه پیښې په اړه څه تفصیل لرئ؟
مننه لکه تاسو چې ویل ما پرخنده د بلوچستان بلوچمیشته حبسې مه ده چېرته چې د شپې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه باندې د معلومه وسلوالو د هب له ساکران روډ څخه چې هلته یو پولټري فارم یا د چرګانو یو دوکان دی له هغه څخه یې شاوخوا یولس مزدوران تښتولي نامعلومه وسلوالو او تر هغه وروسته نن سهار د هغه ځای د سیمه ییزې امنیتي چارواکو په خبره چې په هغوی کې دغه یولس کسان چې ویلي وو په هغوی کې د اتو کسانو چې تر پېژندګلوي وروسته یې هغه پېژندلي دي چې هغه د پنجاب کسان دي هغه یې وژلي په ډزو باندې او درې نور کسان چې ځایي اوسېدونکي وو هغه یې پرېښلي معنا یولس کسان یې تښتولي وو درې یې خوشې کړي او اته یې په هغه کې وژلي په ډزو باندې د امنیتي چارواکو په خبره چې په دې اتو سره تعلق د پنجاب له رحیم یار خان سره دی چې همدلته له ډېرې مودې راهیسې مزدوري کوله د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بلجي سره مې خبره مخکې خبرې وکړې هغه وویل چې دوی د دې پېښې په سختو چګو کې غندنه کوي او هڅه به کوي چې د دې قاتلین به ژر تر ژره ونیسي او له قانون سره سم به سزا ورکړي
کورمه ودان اوریدونکو دا وو د مشال خبریال خدای نور ناصر چې تاسو ته د بلوچستان په هب سیمه کې دغه مزدورانو د وجنې په اړه تفصیل درکولو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوس همزو کورمه جنسی ته چرته چې د الشیرزو سیمه متاثرین غوښتنه کوي دوی ته د زر تر زر خپل سیمه ته د تګ اجازه ورکړل شي دوی وايي 15 کال وشو چې د کډوالۍ ژوند تیروي کار روزګار او د ماشومان او تعلیمونه متاثر شول او لتیرو 15 کال راهیسې د حکومت او پوس نه دغه غوښتنه کوي خو تر اوسه یې چا هم پوښتنه نه ده کړې په دې اړه تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي
پوکور میچ سه کې د سوری الشیرزو متاثرین وای چې پکړډوالې ژوند کې دوی سخت تنگ شوې دي خپل کورونو ته واپس لال غواړي قدرتۍ آفتونو سره د مبارزه د ادارې تر مخه چې د سیمینا د امنیت لکه بالا به کور شو خندانون شمیره شاو خوش پګنیم زره ده پدورانی کمپ کې میچ د سیمي یو کډوال خدی خان مشال رډیو ته ویل چې 15 کال وشول چې دوی د خپل سیمونه بهر په کمپونو کې وخت روي
او حکومت والے مونږ ګرځي کینا اچ پښتنه کوي کنه نه کوي واپس غوړو په خغه سره غوړ بس خو مشکلات کړه ټول دا څه غرض نه میلوي کی جامار نه مومو لا تر نه مومو خور غریبان یو دا خو مکمون ور کی متجاری خلا کړه دور واسو شت مو ته جمال ته وو
واضح دی چې پیتوی الشیرزو ته د اپریل میاشت لسمه نیټه شاوخوا سلو زره کورنۍ واپس کړی شوې دي خو د سوری الشیرزو سیمې خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي په سیمه کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي چې حکومت سره د دوی فکر شته خو په دې وخت کې د سوری الشیرزو واپس ممکن نه ده
او مطلب اندی سلسله کی آرمی والا لگیا دی مخی ایریا کلیر کوي کله ز آرمی هغه لا کلیر سلا سراسر لکه څنګه پیټول شي زای واپس ان شاء الله اندی تر کې سره وسیری شي زای خپل ایریا ته خوشاله سره خپل وطن ته سي
او رغزو جنسی سره په پوله ال شزو سیما د منځنی کورم جنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن د 2009 هم کال راهیسې روان دی د سوری ال شزو سیمه متاثرین غوښتنه کوي چې دوی د زر ته زر خپل سیمو ته واپس کړی شي طارق اورکزی مشال رادیو پیښور
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میرزا علی خان فاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
د تاجیکستان بلوچستان خلکو ته یې سي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ وا چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې تیر مخام د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په یو جلسه کې وویل دوی د جمهوریت د ودې لپاره هرې قربانۍ ته تیار دي. هغه په خپل وینا کې د لادرکه کسانو په کوټه کې د هزارو وجنه د آسیا بیبي د مقدمې او نورو مهمو مسلو ذکر هم وکړ. پیپلز ګوند دغه جلسه د 2005 کال د کارساز د پیښې په یاد کې کړې چې پکې په هغه وخت کې د بېنظیر بوټو په جلسه کې بمی بریدونه شوي وو او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې وه. په پرونی جلسه کې د پیپلز ګوند مرکزی او د سین صوبې مشرانو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د سفر کریمی په دې رپورت کې.
د شنبې خالی په مخام د کراچۍ په جنا باغ کې د لسګونو زرو خلکو جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې اوس هم دوه ډلې شتون لري چې وی د جمهوریت پلوی او بل د جمهوریت په ضد ده. نوموړي د خپل تقریر زیاته برخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا شروع شوو احتجاجي ناستو او نورو خوځښتونو باندې نیوکو ته ځانګړې کړې وه. هغه ویل کوم خلک چې د امپایر د ګوتې د اوچتې دو خبرې کوي دوی په اصل کې جمهوریت دشمن دي. بلاول بټو زرداری وای دا یو لیکل شوی اسکریپټ دی او دا به تر هغې دوام لري تر څو پورې یو لاس پوڅې وزیر اعظم مخې ته نه وي راغلی. دا د دې لپاره کیږي چې د پاکستان اوسنی نظام ګډ وډ شي او کورنۍ جګړه پیل شي. دې کې بهرنۍ او داخلي دواړه کړۍ لاس لري او دوی غواړي چې پاکستان د شام او عراق په څیر د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل کړي. بیا زموږ له کوم خاره کوم اسامه بن لادن راوزي او کوم لاس پوڅې واکمن په پېښور کې د خو طالبانو د دفتر خلاصولو اعلان وکړي. دغه شان بیا دغه دفتر روستو د آی ایس آی ایس په دفتر بدل شي. نوموړي زیاته کړه عمران خان تر اوسه نوې خیبر پښتونخوا جوړه نه کړه نو هغه به نوې پاکستان څه جوړ کړي. هغه په دې پښتنې ټینګار وکړو چې پاکستان کې یوازې د دوی ګوند ولې د وسلوالو په نخه دی. دی وای دا ترهګر او حمله یوازې زمونږ په ضد ولې کیږي؟ یوازې مونږ ولې وجل کیږو؟ کله زمونږ د ګوند ټاکل شوی لومړی وزیر په دار رځړول کیږي او کله د دې هیواد لومړنی خزینه وزیر اعظم وجل کیږي؟ پښتنه دا ده چې هر ګولۍ او دار یوازې زمونږ د پاره ولې دی؟ که تاسو په دې توګه مونږ ویرول غواړئ نه بټو کله هم لچانه نه یریږي. بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې د پاکستان په اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم نیوکې وکړې او وی ویل چې وسنی حکومت خپل ټوله توجه د ولست مسلو د حل کولو په ځای د احتجاجي ناستو د ختمېدا په لور کړی دا. هغه ویل دا ډول احتجاجي ناستې د پیپلز ګوند د واکمنۍ په محل هم شوې وي. خدای یوازې جایز احتجاجي ناستو ته توجه ورکړې وه. هغه په دې لړ کې په کوټه کې د هزارو لخوا د ترسره شوو احتجاجي ناستو یادونه وکړه. دی وای مونږ د خپلې واکمنۍ په محل په کوټه کې د هزاره کمیونټۍ لخوا احتجاجي ناسته هم لیدلې وه. هغه د انتها پسندۍ په ضد ناسته وه. د پاکستان په تاریخ کې که کومه صحیح احتجاجي ناسته شوې ده نو هغه د همدغه هزاره ورونو وه او زمونږ ټاکل شوی وزیر اعظم د هغوی سره لیدو لپاره کوټې ته ورغلی وو. جلسې ته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ترڅنګ د پیپلز ګوند یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. یاد دی وی دا جلسه د 13 اکتوبر د قربانیانو په یاد کې جوړه شوې وه. په 2005 کال کې په دې ورځ د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو د اته کال جلاوطنې وروستو کراچۍ ته ستنه شوې وه. د هغه په هرکلی کوونکو د کراچۍ د کارساز په سیمه کې بریدونه شوي وو چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
ډیر زر له مشال رادیو نه
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوس هم راځو لنډو خبرونو ته. د غرمې 12:00 شوې دي. انیسا اجمل لنډ خبرونه وړاندې کوي. د یو تازه خبر لمخې د بلوچستان په حب سیمه کې اته تنه وجل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان چان محمد بلیدی نن مشال ریډیو ته وایي نامعلومه وسلوالو د خالی پشپه د حب ساکران سړک د چرګانو له یو پولټري فارم څخه 11 مزدوران تښتولي او وروسته یې په دوی کې اته هغه مزدوران وژلي دي چې له پنجاب سره یې تعلق دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. هغه به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نورو افغان چارواکو سره ویني. نن د پاکستان، افغانستان او چین چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپر کړی دی چې دا دوه ورځنۍ غونډه باندې په اسلام آباد کې وي او پکې به د افغانستان په حالاتو د سیمې په صورتحال خبرې کیږي. بیګا په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زیا عبدالسی بیګا مشال ریډیو ته وویل 13 شپه باندې 8 بجې د جلال آباد ښار چپلیار هډې ته سیرمه د اکرا په نوم د یو شخصي سکول سره نږدې یو ځانوژونکي هدف ته له رسېدو نه مخکې چاودنه وکړه چې پکې ځانمرګي په ګډون یو عام وګړی هم وژل شو. افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکیې څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په اقداماتو هم خبرې کړې دي. امریکا، جرمنی، برتانیا، فرانس او ایتلی په لیبیا کې د موجوده تاوتریخوالي غندنه کړې ده او په فوري توګه د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې. د 15 واړو هیوادونو په خپل یو شریک بیانیه کې ویلي که چېرته د لیبیا او یا د نورو هیوادونو ترهګر ډلې دا هیواد د مرکزونو په توګه کار واخلي نو د ازادۍ لپاره به د لیبیا د خلکو سختې مبارزې له خطر سره مخامخ شي. او سویډن سټاکهوم ښار ته نږدې له بیړو پوځیانو هلیکاپټرو څخه کار اخلي چې تر اوبو لاندې د بریانو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي. لړن خبرونه مو د انیسا اجمل لاوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې ایرانی سرحدي ځواکونو د اف سي په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو صوبیدار مړ او درې اهلکار جوړ شوي او د دین وړاندې د ایرانی فوج یو بریګیډیر ویلي وو چې پاکستان په خپل خوره د وسلوالو خلاف کاروي نه کړي نو ایران به په پاکستانی خوره کاروي کوي. اداري وایي د اف سي بلوچستان مشر میجر جنرال محمد اعجاز شاهد د ایران دړکي او په پولا پیدا کړي صورت حال بے جواز بللی او وای د هر قسمه جارحیت جواب باور کولی شي. اداري مخکدي کی چې د پاکستان او ایران پوله هميشه ډيره پرمنه او محفوظه پاتې شوي خو د رستيو کې د ایران لخوا بعض اقدامات او تورونو سره دلته هم کړکیچ پیدا شوي او ممکن ده د دې وجوهات د وزیر اعظم هغه بیان وی چې گوادر به ډیر زر یو جديده بندرګاه جوړ کړی شي زګه چې زیاتره سمندري تجارت هم په دې لار کیږي. بلدا چې پاکستان او افغانستان د بجلی لړکي د راهداري لوزنامه وکړه او درې مده چې پاکستان ایران سره لاسلیک کړي ګیس منصوبه باندې تر اوسه کار نه دی پیل کړي. خود دې هر څه باوجود دوه ملکونو لپکار دي چې ټول معاملې د خبرو اترو د لار حل کړي ځکه چې داسې صورتحال سره هیڅ چاته ګټه نه رسی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې د لاهور های کورټ په فیصله لیک کوي او وایي چې دوه تنی جرګې د توهین رسالت مقدمه کې د سزا شوی آسیا بیبي درخواست مسترد کړي او د هغه د مرګ سزا یې بحال ساتلې ده. او دا فیصله عجیب ځکه نه ده چې توهین رسالت مقدمو کې د بازي مذهبي ډلو لخوا لوي د باوي د کوم په وجه چې آزاد فیصله کول ګران شي. اداري وایي 2009 کال کې یو تن پننکانه صاحب کې په یوې مسیحي زنانه آسیا بیبي د توهین رسالت تور اولګولو او 2010 کې ورته مقامي عدالت د مرګ سزا وورولہ. حالانکه د زنانه ویناوه چې خبره د توهین رسالت نه بلکې زموږ د ابو په سر جنگ شوې دي او اوس د لاهور های کورټ هم دغه سزا برقرار اوساتله. خود توهین رسالت مقدمه دومره خطرناک کې زکه هم وی چې سمو د وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د هغه رستو د هغه وخت وزیر شاباز بټي د ملزم په حق کې خبره کولو باندې وجل شوې دي. اداري مخکلي کې چې د 13-15 کالو راسه آسیا بیبي په یو تنګ وړه کوټه کې بند ده او دا ځکه چې په هغه د نورو کېدیانو لخوا د حمله خطر ده. داسې حالاتو کې ضرورت د خبرې دی چې د توهین رسالت قانون غلط استعمال مخنیوي لپاره په سمدستي جوړ اقدامات وکړي شي او دا چې ملزم سره د نورو عام خلکو پرنګ رویه پکار ده او هغه تا د خپل صفای پوره موقع ورکول ضروری دی چې دا شان هر چاته انصاف ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرایډی ټایمز مجلې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ ته د نوبل امن جایزې ورکولو په اړه په خپله مقاله کې لیکلي چې هغه د عدم تشدد نښه ده نو ځکه یې دنیا ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په اړه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي ډېر اصلاحات رامنځته کړي خو د ډېرو قوي چارواکو د موجودګۍ له وجې به اکثر اصلاحات ونشي. بشیر گواخت دوانو مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې ملالې یوسفزۍ ته د تعلیم د خورولو په خاطر د مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه لدی وجه ورکړل شو چې هغه د سولې برداشت او عدم تشدد نمونه او مثال دی. په مقاله کې راغلي چې ملالې یوسفزۍ د مدنیت او انسانیت استازیتوب کوي او هغه د مارټن لودر کینګ، مهاتما ګاندی او نیلسن منډیلا د عدم تشدد د فلسفي پیروي کوي. فرایډی ټایمز لیکي ځینې خلک پوښتنه کوي چې په امریکایي ډرون بریدونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر بیګنا ماشومان وژل شوي نو ولې هغوی ته نوبل انعام نه ورکول کیږي. د دوی په خبره دا د غرب خوخه ښیي چې کوم قرباني شوی کس ولمنځي. خو په مقاله کې راغلي چې دا خلک د طالبانو ظلم هېروي چې د ملالې په شان ډېر بیګنا ماشومان دوی په سکولونو یا ښوونځیو او ښارونو کې په بمی چاودنو وژلې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي وحدت د نوي حکومت د سوګند اخیستو وروسته د ګڼو اصلاحاتو راوستلو خبره کړې او وعده کړې چې د حکومت پوسټونه به د یو لړ معیارونو او مهارتونو په پام کې نیولو سره ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره دا اسانه نه ده. په مقاله کې راغلي چې د هغه سره پر حکومت ورګډ د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله مرستیال محمد محقق ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د هزارګان لپاره په حکومت کې 22% برخه غواړي. اشرف غنی او عبدالله دواړه د ښاغلي حامد کرزي په حکومت کې د وزیرانو په حیث پاتې شوي دي. اشرف غنی ډېر وخت په غرب کې تیر کړی، هلته یې زده کړې کړې او دندې ترسره کړې. عبدالله په 1990 کلونو کې د شمالي ټلوالې فعال غړی و. د ډلې د طالبانو سره وسلواله مبارزه کوله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې ویلي چې دا به ډېره سخته وي چې ولسمشر اشرف غنی د خپل اجرایوي مشر عبدالله په ملاتړو اصلاحات عملي کړي. داغه په خبره اشرف غنی تکړه او ماهر وزیران غواړي، خو عبدالله د افغانستان د روایتي بهیر په دوام باور لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد له خلکو وغوښتل چې د ایبولا ناروغۍ له کبله وارخطا نشي. هغه له غربي افریقا نه امریکا ته د سفرونو د بندیزونو په اړه څه ونه ویل، خو دا یې زیاته کړه چې سفري بندیزونه دغه مسله نوره هم زیاتولی شي. تر اوسه ایبولا ناروغۍ تر 9000 زیات کسان مړه کړي دي چې ډېر پکې د غربي افریقا سره تعلق لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار سالم احمد صالح ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمې پورز ل امریکایانو وغوښتل چې د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې له ورختای ډډه وکړي. د پلویدیز افریقا کې ل ایبولا ځپلو هیوادونو امریکا ته پر سفرونو د بندیز مسأله کم اهمیت وښودله او زیاته کړه بندیزونه شایي وضعیت لا پیچلی کړي. د امریکا د استازو جرګې غړو روانه اونۍ پر ولسمشر اوباما ټینګار کړی وو امریکا ته د لایبیریا، سیرالیون او ګینی د خلکو د داخلېدو مخنیوي وکړي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وه پر سفرونو د بندیز د طرحې مخالفت نه کوي، خو د پخپله اونیزه وینا کې دا خبره واضح کړه چې نه غواړي د سفرونو د بندیزونو ملاتړ وکړي. باراک اوباما په خپله وینا کې وویل موږ نسو کولی له لویدیځې افریقا سره راشه درشه بنده کړو. دوی ویل دا به په سیمه کې د روغتیايي کارکونکو او اکمالاتو رسولو کار نور هم سخت کړي. د زیاته کړه دا به خلک وهڅوي چې له ماینه کېدو د ډډې کولو لپاره له سیمې ووزي او دا به د ایبولا ناروغۍ د پیښو د موندنې چارې لا سختې کړي. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې وویل د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه وخت غواړي او خبرداری ورکړ د دې آفت تر لمنځه تلو مخکې به په امریکا کې څو نورې واقعې هم ولیدل سي. روټرز خبری اژانس د شغلی اوباما له قوله لیکلی چې په امریکا کې تر اوسه د ایبولا ناروغي درې پیشي ثبت شوی دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي تر دې یو ورځ مخکې نړیوال بانک خبرداری ورکړی و چې د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره مبارزه په ناکامېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې سې شنبې راهیسې په دې وژونکې ناروغۍ څه باندې 4500 کسان مړه سوي. تر اوسه د دې ناروغۍ 9216 پېښې رسمن ثبت سوي دي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
د سندرو امیل
په 4 نیمه بجې
ڈیلی ٹائمز لکھی په پاکستان کې ریاستی ادارې زیاتره د خپل غټو لپاره کار کوي او د ولس مسلو ته کم پام ورکوي چې په نتیجه کې په خلکو کې مایوسی زیاته شوې ده. ته دغه لیک مهمه برخه په دې رپورت کې ڈیلی ٹائمز لکھی په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونه خو له ډېر وخت راهیسې جوړ شوي دي، خو په دغه عدالتونو کې په ترهګرۍ کې ککړ کسان له سزا سره نه مخامخېږي. په دغه عدالتونو کې د نورو جرمونو لکه د سمګلینګ، هدفي او فرقیزه وژنو او د یو شمېر نورو مقدمو اورېدنه هم کېږي، خو ورځپاڼې لکھی د دغه عدالتونو له ریکارډ نه معلومېږي اکثره نیول شوي کسان د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد خوشي کړل شي او دغه خوشي شوي کسان یو ځل بیا په ټولنه کې جرمونه شروع کړي او دا شان متاثره خلکو ته انصاف ور نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د خپګان خبره خو دا ده چې اکثره د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ شي. د گلګت بلدستان بابا جان چې د عوامي ورکرز ګوند پخوانی مرستیال مشر پاتې شوی سره د 1100 نورو کسانو تر څنګ ورته د ترهګرۍ ضد عدالت ته عمر قید سزا اورولې. دغو کسانو په گلګت بلدستان کې د عطاآباد جیل د متاثره کورنیو لپاره غږ پورته کړی و. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې عام ولس یو شمیر مسلو سره مخامخ تھی. په شخصي ادارو، کارخانو او نورو کمپنیو کې کارکونکو مزدورانو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي او همدغه حال د سرکاري ادارو هم دی. خلک د حکومت او شخصي ادارو د مالکانو نه د خپل حقونو په غوښتلو هم ستړي شول او اوس خبره دې ته راورسېده چې دغه کارکونکو او مزدوران لارو کوسو تراوتل چې په نتیجه کې سرکاري او هم شخصي ادارې اکثره د خلکو غږ خاموشه کوي پر زید دې چې د هغوی مسلو ته پام وکړي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې پوز او بیوروکراسي زیات واک اختیار لري. با سره خلک او ادارې نه غواړي د هغوی د ګټو خلاف سوغک پورته کړي او ریاست هم په دې خبره کې ډیر بیدار پاتې شوی دی. بلخوا په پاکستان کې هغه سیاسي قوتونه چې په خلکو کې د خپلو حقونو په اړه پوها او شعور پیدا کوي او د ولس لپاره غږ پورته کوي له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او اکثره یې غږ هم خاموش کړل شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځي اسټابلیشمنت زیات واک اختیار لري او ځکه دوی له هغو سیاسي قوتونو سره مرستې کوي چې د دوی پالیسي او تدوی خبره پر مخ وړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په سواد کې 28 بي اچ یوز یعنی د صحت بنیادی مرکزونه د 1300 کال راهیسې بند پراته دي او دغه ودانۍ تر اوسه د صحت محکمې ته نه دی ورکل شوی. د مشال خبریال نیاز احمد خان داسې یو کلی ته ورغلی چیرته چې د صحت یو بنیادی مرکز له 1300 کال راهیسې بند پروت دی او د سیمې خلک وایي باید حکومت دغه مرکز د خلکو لپاره زر تر زره پرانیزي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سوات مرکزی ښار مینګورینا 100 کیلومتر لري په جرنیلی روډ رحیم آباد کې د بنیادی صحت مرکز ودانی چې پرې د پښتونخوا حکومت لاړخه بنیادی صحت مرکز نوم لیک دی په داسې حال کې دا چې چت یې په پریوتو دی چاپیره دیوالونه لیدلی دي او د مودې راسي د طبي عملی په انتظار خرابیږي. د خبرې د سوات پخوانی تحصیل ناظم او زی اوسیدونکی شاهد اوران کوي.
دا کوم به جوی چې دلته کې تقریبا د ډیر وخت راځي نو دلته کې بند پرته ده او د حکومت به ډیر لوی خرچم شوی د پیسې پم لګیدلې دي خو بلډینګ تیار شو او دا د لس پیندل شلو کالو نه جن بند پروت ده.
یو بل ځی تن شیرانام خان وای چې دشته ودانې باوجود دغه ډیسپنسری یا د صحت بنیادی مرکز د جوړېدو وروسته 100 کال تیر وتل ول اخلاص نه کړ شو چې لوجې د سیبي یو شپیر اولس د مشکلاتو څخه مخ دي.
د دې ډیسپنسری د وجې نه هم ته ډیر تکلیفات دي. زمونږ چې کم پیشنټ راځي مریضانی زمونږ یا سینو دغه ته جی منګوري ته جی یا قمبر ته جی د دې د وجې نه مونږ ته ډیر غټ تکلیف ته او چې دا کوله وشینو زمونږ د خلکو ته ډیر تکلیف ختم شي نو کم از کم چې دغه منګوري ته جی یا سیدو هسپتال داخل کو کم از کم د دې ځګینه د 300-400 روپۍ خرچ کیږي.
یو بل زی مشر او پخوانی کونسلر بخمونیر وای ک صوبای حکومت نوی ودانی نشي جوړوله نو دغه ډیسپنسری دی روانه کړی.
بلډینګ د شانتی پروت ته کله پکې سپی پکې راځي کله تخرو ولاړی کله پکې کړي سوګراشي کیږي نو د مسافر مهمان خانه جوړ شوی ده. د سټاف ورکی د پدې باندې خیال وکړي د آبادی چار دیواری ته وکړي چار دیواری ته ورانه ده. نو ان شاء الله دی د رحم آباد خلکو تبا د مانکوټ خلکو تبا ټول د سہولت شي نو مریضان به ته آسان شي.
د رحم آباد دولتي طبي مرکز او ټول سوات کې د نورو اتیش داسې غیر فعال طبي مرکزونو په اړه موچه کله په سوات کې د صحت محکمې مشر ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې 100 کال وړاندې دغه جوړ کړی شوی ودانۍ دوی ته تر دې دمه په باقاعده توګه صوبایي حکومت حواله کړی نه دي.
دا پروسس چې پی سی 1 جوړ شوی پاره کې پی سی 1 نو د سره دا یو مرحله چې راځمکه په حکومت باندې انتقال شو کنه نو په فرست دا پروسس چې نو دا مسله باندې نو ځکه چې دا پروسس نه دی شوی په هغه وخت کې نو دا پرابلم اوس ده اوس پدې کې خطو کتابت جاری ده.
په سوات کې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی غړي ام پی ای فضل حکیم خان څخه موچکله په دا اړه پښتنه وکړه نو هغه ویل چې دوی په دا اړه به په صوبایي اسمبلی کې دغه مسله راپورته کوي.
1988 95 چې څومره خیال کې سو حکومتونه به تیر شو ادا د شان دي لا پرتی دي چې به اکشن نه راسته دا د ډیر د افسوس خبره چې دوه حکومتونه تیر شو ا تر اوسه پورې به چې اکشن نه راسته څه دې ان شاء الله زموږ اسمبلی ته موږ غور په دې غزه به اسمبلی باندې باس کوم قرارداد هم پېښ کوم چې راځي 28 دا دې غور وکړي.
د سواد سي خلق وایي چې د سواد په بیلو بیلو سیمو کې اتیش سرکاري د صحت بنیادی مرکزونو ودانۍ په کرونو روپو په هر سره تیر وختونو کې جوړ کړی شوې دي. وایي د حکومت د پام نشوالي لوجه که یو طرف ته د کرونو روپو ودانۍ خرابېږي نو بلخوا په زرګونو خلک په خپل ځای کې د طبي اسانتیاګانو څخه پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم زو ل سوات خبر ایجنسی ته چرته چې د جمرود تحصیل ملاګورو سیمه خلک شکایت کوي د غلطه د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې لخوا ورته تر اوسه پام نه دی شوی او نه هم دوی ته د ملیریا ضد دوایانی او یا مچردانی ورکل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر جنسای د جمرو تحصیل د ملاګورو سیمې اوسیدونکي وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او د مخنیوي د پاره د صحت محکمې لخوا څه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی وای چې په دستي توګه د ورته د ملیریا د ویاني او مچردانۍ ورکړل شي او د دوی په کلیو کې د ماشو ضد سپرې هم وکړای شي. د ملاګورو سیمې یو تن زاهد په دې حکلا مشال ریډیو ته وای
دای هر کور کې دا مسله دا هر دویم کس په باره کې مبتلا ده ملیریا نه متاثر ده. د ګورنمنت سطح یا د حکومتي سطح باندې هیڅ قسم اقدامات نه شوي. مطلب پکار دی چې مچردانې تقسیم کی مچرمار پرې وکړي نور داسې اقدامات وکړ کی چې هغه د وجې د ملیریا بیماری ختم شي. که ملاګورو په سطح وکتل شي نو دا زګدای شیر بجتای
خوراډن دی، عزیز آباد دی، خورغاله ده، پندی ده، متاثره ده، لوړه مینه متاثره ده، تاتره متاثره ده، ژوره مینه متاثره ده.
د جمرو تحصیل په ملاګورو سیمه کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ایجنسي سرجن ډاکټر رحمان اپریدی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
چې موږ په خیبر ایجنسۍ کې په مختلف ایریاز کې بسیږي نه بیڈ نیٹ ڈسٹریبیوشن کو اور سارا سر بچی کے نہ انڈو اسپرے کو جو کم ایریا کی چیز کے نہ ملیریا کیسز رپورٹ چھوی دی ال تک کم کمپلینٹ رادر کم ایریا چیز دی ڈسپرے نہ پتی شو ورل دی پولیٹیکل ایجنٹ پر انسپیکشن باندې ہو دی زمین ملیریا پروگرام چھ کم دے دی خبر جن سے ابھی تم انسپیکشن جاری کر او وی لارڈل ملیریا اسپرے کی کومل اگورو کی
ملاګوري د جمرو تحصیل لري پرته سیمه ده او خلک یې غوښتنه کوي چې د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي دپاره دې دلته کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د صحت نورې اسانتیاوې دې هم ورکړل شي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکو زیاته کړه چې په خیبر کې ملیریا زیاته شوې ده، خو لا هغې حتی نه ده رسېدلې چې دلته مونږ بیړني میډیکل کیمپونه ولګوو، خو که دلته د ملیریا د ناروغانو شمیره د ټاکلې شوی حد زیاته شوه نو بیا به د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي دلته د دغې ناروغۍ د مخنیوي دپاره په خپله ګامونه پورته کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار صنعتکارو د افغاني مصنوعاتو د ودې او پراختیا لپاره په یو ورځني کانفرنس کې یو پلان وړاندې کړ چې د صنعتکارو په وړاندې پرتې ستونزې او حل لارې پکې په ګوته شوې دي. دغه پلان به د ولسمشرۍ مقام ته وړاندې کوي او له عملي کولو غوښتنه به ترینه کوي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد را کوي.
د افغانی مصنوعاتو د ودی او پراختیا دغه یو ورځینی کانفرنس چې د ننګرهار په سوداګرۍ خونی کې د شنبه په ورځ ترسره شو، په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره په کې د ننګرهار ګڼ شمیر صنعتکارو ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د صنعتکارو لخوا یو طرحه وړاندې شوه چې د دوی په وړاندې پرتی ستونزې او حل لارې پکې ښودل شوې وي. د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مرستیال انجینر محمد قاسم ایسوپی وایي چې دا طرح به د ولسمشر مقام ته رسوي او د عملي کولو غوښتنه به ترې نه کوي.
د افغانستان د صنایعو د انکشاف لپاره دغه طرح د ننګرهار صنعتکارانو جوړه کړې ده او په دې کې د ټول افغانستان صنعتکارانو غوښتل شوي. دې کانفرنس هدف دا دی چې کوم ستونزې یا کوم خنډونه د صنایعو په وړاندې موجود دي او څنګه وشو کولای چې دا خنډونه باید لرې شي. دغه طرح کې دا لیکل شوې ده، غواړو چې د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې شي او په دې باندې عمل وشي.
یو تن صنعتکار دلاور پیزان وایي د دوی د کار په وړاندې د جوازونو نوی کول لوی خنډ واقع شوه. په کار ده چې د جوازونو د نوی کولو لپاره حکومت درې کلونه وخت ورکړي.
موږ پار کال کې لایسنس خپل نوی کوو. په افغانستان کې ډېرې سیمې سړی دي، دغه ته نو څلور میاشتې زما یو خوري، څلور میاشتې لایسنس نوی کول یو خوري، دوه میاشتې کار پاتې. اول پیشنهاد ما ده د ډاکټر صاحب غنی ته چې دا باید حداقل درې کاله کې نوی شي.
د صنعتکارو د ستونزو په وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت د اسناد او ارتباطو رئیس او ویان مسافر قوقندی وایي دوی ته ولسمشر هدایت کړی دی چې د صنعتکارو ستونزې واوري او حل لارې ورته ولټوي.
اوس مهمه دا ده چې رئیس جمهور احمدزی خپل موږ ته دستور ورکړی چې د هر بخش ستونزې غوږ شي او د هغه حل لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بل نهادونه چې د صنعت په برخه کې کار کوي او ټول یو ځای باید یو حل لارې را پیدا شي چې تر څو پورې چې زموږ صنعت به وده نه کړي زموږ اقتصاد به وده نه کوي.
د ننګرهار صنعتکار وایي کومې ادارې چې صنعتکارو ته خدمات وړاندې کوي د هغوی ترمنځ نه همغږي، د موازی اداراتو شتون، د ځمکې د توزیع او د برېښنا د نشوالي ستونزې، د بهرنیو ماهرینو په راوستو کې ستونزې، د مالیاتو د قانون په برخه کې ستونزې، په ګمرکاتو کې د تعرفې ستونزې او د امنیت نشتوالی د ننګرهار د صنعتکارو په وړاندې لوی ننګونې دي چې په دې طرحه کې ځای شوي او حل لارې هم په ګوته شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په نشترحال پیښور کې د افغانستان د کلتور په اړه دوه ورځنی جشن پرون پیل شوی چې پکې افغان کلتور نندارې ته وړاندې کولی شي. د دې د پیل دستورې ته د خیبر پختونخوا د کلتور صوبای وزیر امجد اپریدی او د عوامي نشل ګوند مشران میا افتخار حسین او سردار بابک هم ورغلی وو. په دغه پروګرام کې د افغانستان یو شمیر ملمنو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیالي دورې نه د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوړ لاندې په نشترال پیښور کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی جشن پیل شوې دي چې پکې د افغانستان کلتور نندارې ته وړاندې کولای شي. د دې کلتوري جشن پر مهال د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په افغان کلتور کې ډېر زور دی او په دې وجه افغان کلتور خپل ځان ژوندی ساتلی دی.
خبر دا چې افغان کلتور چې کوم دی په خپل دومره مالدار او رچ دی چې هغه کې تر دې وخت چې دومره والی وخوړ بیا هم ژوندی دی. تاسو نن دلته وګورئ د دې مینوال سامره دی، د دې خوخونکي سامره دی، او که په حقیقت کې د دې دهشتګری سو ختمی نو دا زمون کلچر چې خلکو خراب کړی دی کومګه دا سر دوباره کوم ځانونه جوندی ک نو د دینه مطلب چې خبره نشته او په بین لکوامي سره چې د کلچر د پاره سو کوم حالې ځلی کوي او خاص کر پښتني او افغاني کلچر د پاره ځکه چې دشمنانو ډیر مسخ کړی دی. زمون ډیوټي دی چې موږ سر دوباره جوندی کو.
په پیښور کې مش د افغانانو او ځایی خلکو ترڅنګ د جشن ته د افغانستان نه هم ګڼ شمیر د کلتور پوهان د مدني ټولنو استاد او خبريالان راغلي دي.
زمانو وحیده فیزی ده، زه د افغانستان راغلی یم، د کابل کې اوسېږم او زه یو خبريال یم. ډیر خوشاله یم چې نن موږ د پاکستان میلمانی یو او د نندارتون نامې لیدنه وکړه. ډیر مې خوښ شو چې خزه د لاسي صنایعو په اړه، د دوی کلتور په اړه نو نوې راغلی او بګرزو چې نور به څه وګورو دلته.
زمانو صفی ابراهیم خیل ده او زه خپل تل پیښور کې اوسېږم، د پېښور یونیورسيټي سټوډنټ یم. اول هټل د خوشالۍ خبره ده چې نن موږ خپل د افغان کلچر یا د کلتور روز لمانځو او دلته ډیر میلمانه راغلی دي. منګه د لرو پر یعنی د افغانستان نم ډیر میلمانه راغلی دي، هغه کې منګه لکه خويندې هم شامل دي. نو دا په پغمان کې خدا ورځ لمانځل سي او نن موږ دلته ولمانځلا.
د پاکستان افغانستان د ولسی تړون چیرمن علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا جشن دوی د افغانستان د کلتوري ورځې په مناسبت ترتیب کړی دی، کوم چې په افغانستان کې د ستمبر په درشتمه نیټه لمانځل شوی و.
موږ ته د دې موقع مناسبت سره د افغان کلتوري جشن نوم ورکو. دا ورځ وړو چې دا په ټوله دنیا کې هر کال په 13 سپتمبر د تلې په لومړۍ ورځ دا منځل کیږي او د سره په پښتنو کلچر دا نور نور پراخه کیږي، مضبوطیږي او اسی خو خلک خپل کالی او جامع او دغه واچي خو چې منظم شکل کې داغه دغه شانتي دستوري کیږي. نو دا به ان شاء الله چې زمونږ دغه ته ډیر زیاته ګټه ورکړي.
په نشترال پیښور کې د افغان کلتوري جشن د پیل دستوري ته د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر امجد اپریدی هم راغلی وو او د کلتور پوهانو په دې دستوري کې په کلتوري ارزښتونو خبرې اترې وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې اوس هم بختيار خټک ورو
رتیگی بل پا کابل میں تیرے ریشو پور د پختنا سواڑ جنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا شو نن
بی رنگا تو بل توری او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل توری او تو بل جنگا تو بل جنگا